د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروان به کوربوي د افغانستان د قانونو د نویو قراردادونو په اړه چې د طالبانو حکومت اوس له یو شمیر بهرنیو کمپنیو سره لاسلیک کړي دي بحث لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په تیره جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ پنځوس پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډېدلي دي. په راپور کې راغلي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو، د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلان کې پنځه ویشت کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا اته سوه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې پنځه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو د برید بیګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته په برید کې دوه طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په پرونیو نښتو کې د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. د دې ډلې په حملو کې سږکال تر پنځه سوه ډېر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو دوه سوه شپاړس افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی. متحدي ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. او د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه اتلس کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي د پلازمینې بغداد په شمال کې د دوو بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې څوارلس تنه ایرانیان او دوه تنه افغانان مړه شوي. د سرچینې په وینا د پیښې دوه نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بېګا نیمه شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې پنځلس نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي د اربعین په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
نو افریدون کا السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ په پا پای کې د طالبانو حکومت له یو شمیر افغان، آسیایی او اروپایي شرکتونو سره د څوباندې شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمیر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دي. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایی شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپل اوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اعتقاد افغانستان په قانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د قانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 60 کلونو کې ټول ټال د 103 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او خود طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي دي. په روانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان په خوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. ټولو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوم چې د خبرونې په ترڅ کې استودیو ته ټلیفون وکړئ، یا د واتس اپ له طریقې او یا هم د ټلیفون له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ، او که د موضوع په اړه پوښتنه لري زموږ له ملمنو سره شریک کړئ. لومړی شاغلی زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد هم د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د قانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو برای بولي او کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډېره سخته وي چې موږ دته یو بری وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې دا قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړې وه چې کچېری موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه کړو، دا د قانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید یو وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د قانونو د کان کیندنې او قانون درلود او مقررات مو درلودل، کچېری دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي، دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه حکومت توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو که چیرې هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ خو اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي، فقط هغه عمومي معلومات یا عمومي مکلفیتونه یاد شوي. اما چون خپل د قرارداد جزئیات او د مذاکراتو جریان او د هغه منیټ یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قانونونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپل یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دا پروسه هم لري. او لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لن محاله کې به دا د اوسنۍ ادارې لپاره عایدات ولري، خو په محاله کې دا د افغانستان د ملت په زیان کې دی. که چیرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي نظر کې
نیو. بله ډیره مننه، سلامت اوسئ زادران صاحب. مطفی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره، او کدی شاغلی زادران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي، او که چېرته دغه باور ستاسو هم وي، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یو حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته، استاد محترم او اوریدونکو ته.
زدران صاحب ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. بدون شک چې د یو قرارداد د مخ کې هغه حقوقي پروسې او تخنیکی پروسې او اقتصادي پروسې دا ډیر زیات مهم پروسې چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث پکې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي د دې لپاره هغه ابهام چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د هغه ناوړې ګټې زمینه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتاً لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسې چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډېر مهم دي چې باید پکې منظمه کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیقه توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات تمه لرو. مسله د اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې دی هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي. زموږ د انرژي مراکز د اروپا افغانستان کې د انرژي د سخت کلف سره مخ یو. د ترڅنګ زموږ د انډستري یا د صنعت چم پر مخ نږدې ده هم د دې تاثیر دی چې موږ په نظمه انرژي نه لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجو. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته نو دیل کې هم منرالونو ډېر عمده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسني شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته دي، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزې پکې راولاړيږي. نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو بیا موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو تویسو کې چې دا مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو. تا خو اقتصادي قرارداد دا خو د مالیاتو مسله ده، د کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ چې چیرته مثلا د قراردادونو ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دا پیسې سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او هغه انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي کنه؟ دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي. ځکه موږ د سکتور کتاسي فکر وکړي چې دا منابع چې دي یا منرالونه چې دي دا دا محدود دي. خدای خبره درسته نه ده په اقتصاد کې د محدود منابعو بحث شوی دی. منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ته ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله
bale
چې بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په بحث وکړم، هغه یو ادونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي، دولتونو په سطح باندې وي.
دا شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته چې دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیکګراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې د څه شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه معنی د منابعو د تالانو لټکول لپاره زمينه برابرې دي. ډېر شرکتونه دي چې هغه په نورو هیوادونو کې بلیک لیست دي، هلته سرکار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید دغه شرایط پکې پوره کړي هغه نه پوره کوي. نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې دی قرارداد لپاره دي هغه باید مشخصه توګه باندې واضح وي. او مخکې لزیر چې مونږ هر نوې ډیل یا قرارداد پاتزو مونږ باید د افغانستان ګټې تضمین کوو او دا باید تثبیت شي.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ مطفی صاحب. شاغله پسرلای، ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغه قانون له استخراج سره په افغانستان کې لږونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعده شي. له اقتصادي نظر ته څنګه ارزوي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته زدران صاحب ته ټولو دوستانو ملګرو ته او څوک چوری. موضوع داسې ده چې افغانستان جوړیږي موږ د زړه نه پرې خوشحالیږو، هغه که په ما جوړیږي که په تا جوړیږي که په طالب جوړیږي که په قومي مشر جوړیږي. نن دلته چې بحث کوو غواړو چې هغه خپل بې طرفي وساتو او واقع بینانه بحث وکړو. واقع بینانه بحث دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دغه کار کوو، د ځینو قراردادونو عملا چارې پیلېږي، ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي بشپړېږي. موږ په تېرو کې دا تجربه هم درلود، خلک راغلل، شرکتونه راغلل، ژمنې وکړلې چې موږ د حاجي ګک د اوسپرې په کان کې پانګونه کوو، موږ دلته پانګونه کوو، د نیرار په تال کې پانګونه کوو. ژمنې کېدې بېرته تلل خلک، یو هغه ژمنې دي بل عملا دی یو
قرارداد. مخکې پخپله همدغه طالبان ول چې عموما ویل کېږي چې د همدغه سې پروژو خنډ کېدل، مثلا اجګک تاسو یاد کړل چې کله لاره د دولت دی وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي، یو بهرنۍ کمپنۍ څنګه کولای شي چې هغه سیمې ته لاړ شي، په کوم اعتبار په کوم باور؟ لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول دلی نشته.
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نورې ستونزې هم وي، حقوقي ستونزې وي، تخنیکي ستونزې وي، د حاجیګیا کماسه د مندارګه د عینوکو د مسد د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکي ستونزې درلود، همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. البته موږ هغه موضوعات ته باید نظر وکړو، یوازې یعنی جنگی بوت نه و، بل بل شک چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري، ولی هغه تجربه چې ده ډیر عرفي تجربه ده، ظالمانه تجربه ده، غیر معیاري تجربه ده، چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي، قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي، ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو، سیستم ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو، برق ته ضرورت لرو، همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو، ترسو دغه قانون چې تاسو یاد کړه او دا په قرارداد کې راغلي دي، دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو باندې نه کېږي او دا اسان هم نه دي. دا په میلیاردونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري. دوی ویلي چې په دومره میلیارد 15 میلیارد 6 میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو. کله چې تاسو په رسمیت نه پیژنئ، څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي؟ پانګوال خو لیونیان نه دي چې لاړ سي او چېرته بس ویلې دي چې هغه زی آینده ته وګوري، ماحول ته وګوري، اولته پانګونه وکړي. د پانګوال د پردا ډیره مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي، سبا دغه دوه افغانۍ څخه باید 15 افغانۍ لاسته راولي. او دا نه کېږي، تا د سبا لپاره امید لري، ولې د کوم سبا لپاره چې هغه نامعلوم وي. له تر اوسه پورې دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، دوی حقوقي ستونزې لري، مشکلات لري، او بیا دا قراردادونه امضا کوي. بله موضوع دا ده چې دا قراردادونه د کومو شرکتونو سره امضا سوی، دغه شرکتونو بګراوند باید چک سي، شرکتونو نمونه باید وړاندې سي. لکه تیر چې تر حکومت وړاندې همدغسې پروپاګندې کېده چې یو قرارداد امضا کېده، نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد داسې یو شرکت ته ورکړ سوی چې هغه مفسد شرکت دی، په داسې حال کې چې تر ډېره پورې دا به نه و. ول د دغو شرکتونو وضعیت هم باید معلوم سي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي، مافیایي ډلې دي، او د کوم هیوادونو دي، په کومو شرایطو باندې راغلي، دلته پانګونه کوي. موږ د دې طرفدار یو چې د افغانستان کارونه استخراج سي، خلکو ته د کار زمینه باید برابر سي. شدیدن ضرورت لرو، خلک وزګار دي، بیکاره دي، فقیر دي، بیچاره دي، باید موږ دې ته توجه وکړو. ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایطو سره مناسب باید ووسی. په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته، موږ خپل برق نه لرو، امکانات نه لرو، سیستم نه لرو، نړۍ مون نه پیژني، زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته، زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشدر شه نشته، زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې حیران پاتې دي. دوی ضرورت لري چې حتی ډیر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه. زه خبرې ما سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي ځکه خپل آیندال ته نه ګوري. ولې چې خپل افغان آیندال ته نه ګوري څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي والته پانګونه کوي؟ د دې لپاره باید منظم کار وسي. او زه کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات دي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي.
ډیره مننه سلامت وسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د څباندې شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث او ریز مشتدی خبرونه میلمانه دي. شاغلی عبدالقادر مطفی چې د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موین او همدارس او بشه شاغلی مطفی دغه وزارت سلاکارو په خو شاغلی ولی اولاد زادران د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موینو په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خاون سیام الدین پسرلایز مشمل مده. زادران صاحب د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی او چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي او په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې په خو خو به داسې کار کیدو چې مخکې مخکې به اعلان کیدو دا طالبان براتلل هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج کې بیا به هغه ته ورکول کیدو. آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه؟
مانا سوا صاحب خب تر څو چې زه معلومات لرم یا څومره مطالعه ما کړي هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا دی. ما خو داسې څه نه دي لیدلي چې په هغه کې دا واضح شوي وي چې په کوم اساس باندې دا داوطلبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شول او د باندې مخکې هم بحث وشو دوستانو هم بحث وکړه چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه دي معلوم. یعنی زه دلته د دې مخالفت تر یو حده نه کوم چې ولې قرارداد نه دی ورکړل شوی. زه دا وایم چې که چیرې اصولي ورکړل شوی وي حقوقي ورکړل شوی وي ټول شرایط په نظر کې نیول شوی وي شفافیت په نظر کې نیول شوی وي نو ملت ته دا ویل شي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زموږ په زړونو کې رامنځته شوي چې دې ته ځواب ورکړل شي. او د دې ترڅنګ د ټولو نه مهمه مسله سواسر داده چې اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده. دا څو ځلې مخکې هم دوستانو او د نظر خاوندانو په دې باندې نظر ورکړی او دا یې تشریح کړي ما هم خپله دا تشریح کړي. ګورئ ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل خبرې اوریدل هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم معدن چې ورکړل شوی په هغه کې درې سروېګانې وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به دېرش ټنه طلایي او بله سروې وایي چې په دې کې سل ټنه طلایي. دا کله چې ما کله ولید نو ګوره کله چې کان کیندنه صورت نیسي په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګانې دا ډېره لکه ابتدایي سروې چې موږ ورته دا ډېر یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې موږ اکتشاف ونه کړو یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی هغه څومره کال دوام کوي. موږ نشو کولای چې په مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو او که چیرې موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي او کله چې عمر رالنډ شو دا هم په تخنیکي توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی. نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو موږ ټول تمرکز په دې و چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي هلته سرمایه ګذاري کوي او دا رسک اخلي دا د هغې مکلفیت ګڼل کیږي چې حد اقل اول دوه کاله نه تر پنځه کاله پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي. په اکتشاف برخه کې استخراج نه کیږي او استخراج اصلا اجازه نه لري. هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکی ارخونه اول معلوم کی بیا دوی لاشی دی استخراج کولوس. نو کچیر موږ دا قانونم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه نیولی ولای تر څو برې زما معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولی ځکه اکتشاف یو ګران پروسه ده سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیر حکومتونه د افغانستان دا توان نه درلود د مالی لپاره چې دوی خپل اکتشاف وکړي ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته که وګورو یو ډېره مهمه مسله د زینف مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی د دې مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړې وي او دا قرارداد به یې ترلاسه کړي وي. اما دا زینف مالکین باید معلوم شي د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي. مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیراتو ته لاندې نه وي، یا به مثلا هغه شرکتونه نه وي چې خپلو هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت دی بل خوانه یو آفت هم کیدای شي. او دا دا فقط خبره نه ده چې زه تاسو ته کوم، که چیرې مونږ نړۍ ځینې هیوادونو ته وګورو دا پکې عملا ثابته شوي چې که چیرې دا نعمت دی آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت او ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ که هغه دومره ترخه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو، دا د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلیک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت او ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافقه کړي. همداسې مونږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هېوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. زینف مالکین که چیرې بکګراوند یې چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټېټمنټس کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده او دا باید نشر شي، او که چیرې دا نوي شوي نو زه د دې ډېر خوشبین نه یم او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه شو.
بله، ډېر زیاته مننه کوروادن. ښاغلی مطفي، مخکې یادونه وشوه، اشاره وشوه د اقل چې زیربنا ته ضرورت په کوم هیواد کې چې تو غواړي چې کانونه استخراج کړي. متاسفانه دې مطفي صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوی ته به له دوی سره به دوباره تماس ونیسو. پسرلی صاحب تاسې ته درګرځم، تاسې مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سمو د مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای. اما دا د 6.5 میلیارد ډالر خبره ده، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقال شي؟ داسې کومه بله لاره ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندلې شوي، او د دې دعوه کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ بانکي سیستم لا تر اوسه پورې هغومره معیاري نه ده چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار واوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بله موضوع ده چې دا روښانه نه ده، او دا خپل د قراردادونه سوال لاندې وړي. بله د فساد موضوع یادونه اوسوه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی، او فساد مخنیوي په سیستم باندې کېږي، په اصولو باندې کېږي، په پروسیجر باندې کېږي. دوی د کوم اصولو پروسیجرونو له مخې دغه قراردادونه دغه شرکتونو ته ورکړي؟ دغه بیډنګ چې اعلانېده، بیډنګ چې اوسو، دا بیډنګ کله اوسو، په کوم ځای کې اوسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړو، او دا کمپنیان چې راغلل دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی
بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړې؟ څوک زلخې کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اولته یو حکومت سره شي، آینده یې معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او په رسمیت پېژندل سوی نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم، او دوی به متخصصین بهلته ځي. هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا داستی خبره دا دی بانک دا وسته افغانستان تا بانکونو تا پیسی نه انتقالیشه. مثلا که زو غرم چه یو دوست خپل آشنا تا $100 افغانستان تا ولی شمال شل زای لمان پختنه کیشه و افغانستان تا ساره پیسی نشی رسته ولی دا خودی میلیاردونو ڈالر رو خبره دا وست زمال پارا شاید دیر رو خلقو لپارا سوال بیچه دا با پچه شاکل انتقالیشه.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې دا تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا دی چې ممکن دا هغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې اختلافاتو کې ستونزو کې لاس درلود او حمایه کول، د دوی جنګونه حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین به هلته څنګه ځي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټیکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مخته وړل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا او بل د شرکتونو نومونه نهشته، د شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوی د هیوادونه. دوی ویل اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډېر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ماته مشخص کړي چې کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. آسیایي هیوادونه ته ایران یادوي، ایران خو په خپله موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل اعلامیه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفر هیواد مو ماته کړه، کفر هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفر هیوادونه یادوي، بل خوانه د بیر تلاسو د وای چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ غواړو موږ ټول باید ملت افغانان موږ باید پدې پوه شو چې یو ازي سیاست غوړه کړو او دا په اساس پر مخ لاړ شو. دا څه نه کیږي چې دا غونه ته موږ ته کفر هیوادونه وایي، یاره ما تم کړه او دوه په هیوادونه مو مات کړه، او ولا او بل خونه بیا بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپل د سیاستونو نتسلسل او بې ثبات سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسی، تاسو زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کېږم، قسم دی چې په دې خوشاله کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وسی، افغانستان پرمختګ وکړي، د افغانستان د قانون استخراج وسی. نور زموږ خلک نور خیراتو ته کېننی، موږ باید کېننو. همدغسې ده، ولې واقع بینانه باید اوسی. درسته دوی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لرې ښکاري. ما دپاره د افغان په توګه چې دوی $6.5 میلیارد په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول خو همدا سوال دی چې دا لوی قانونه دوی مشخص کړي دا عادي قانونه نه دي. دوی دغه قانونه د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات تر څنګ
استخراج لپاره یو لویا او مهم اړتیا زیربنا ده، چې سړکونه وي، ریل لاري وي، د برقوی انرژي وي، چې هغه یو شیم افغانستان نه لري، او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغه هم بدریغه صادري شي. په ځای دي چې په همدې موضوع په بحث کې دا موضوع یاده شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې، خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي، او پرې قانونو په استخراج کې په کار شي، هغه صادري شي. نو کله چې دا شیان نه وي، د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی، ځکه چې که په دې شکل سره استخراجی شي نو پروسس او نورې چارې به له افغانستانه د باندې ترسره کیږي، چې له دې کبله له یوې خوا کېدای شي د افغانستان ګټه کمه شي، له بلې خوا د کارموندنې مسله مطرح وي، ډېرو خلکو ته به شاید کار هم پیدا نه شي. څه وایس په دې اړه؟
ډېره مننه سروان صاحب. زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثباته اقتصادي پروسې کوو، په دغه کې دغه کوم انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاده کړل، لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه سړکونه شول، لکه کلینیکونه شول، مکاتب شول، لکه نور اجتماعي خدمات شول، د خلکو ته د دوامداره کار زمینه پیدا کول شول، او د عوایدو ترلاسه کول شول، او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول، او د هغې نه بیا په دوامداره توګه باندې ګټه ترلاسه کول شول. دا عمدتاً په نړۍ کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې معدن لري، دغه پروسې هغه کامیابه په پرمختللي هیوادونه چې دي، ټول انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټولو په منابعو باندې کړي، منرالونو باندې کړي، یا په نفتو ګاز کړي، او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمینه څه ډول برابره شي، نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره دغه شرکتونه بنګللي شرکتونه چې دي هغې کې په کومو شرایطو ورسره لاړ شو. اوس تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې معدن هم شته، موږ چلي هیواد یو ښه مثال ورکولی شو، دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې د یو معتبر سازمان له لوري تعین شوي دي، په هغې برخه کې خپل قراردادونه کوي، او د هغې قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي، او دوی پوهیږي چې زموږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولی شو. فرض یو قرارداد که تاسو یو موډل یا مثال باندې بحث وکړئ، د لوګر ولایت مثاله کو قرارداد، په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امضا کېدلو په هغه وخت کې شرایط داسې و چې په دې قرارداد کې موږ د چین نه وغوښتل چې تاسو به په افغانستان کې د ریل ګاډي پټۍ جوړوي، تاسو به موږ ته د انرژي مراکز جوړوي، چې موږ دغه انفراسټرکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته، خو موږ یې غواړو چې په معدن باندې جوړ شي. دوه مسله چې ډېره مهمه ده او مرکز درانس یو مرتش اشاره وکړه، له هغه د معدن د سو استفاده او یا د نړیوالو جرمونو او د شان د تور پیسو د سپینګولو برخه کې هم د شان د کنفلیکټو یا بدبختی راوړلو کې ډیر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو، وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دی، هغوی په یو بدبختی سره مخ دي، هغوی ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی، ځکه ډلې را پیدا شوې دي، ډلو بیا ځان سره شرکتونه راوړي دي، بلیک لیست شرکتونه، تور لیست کې شامل شرکتونه، هغه ډلې او شرکتونه خو هم داسې نه دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډېر په مؤثره توګه باندې مشینري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وایي هغه اجرا کوي او بعد له هغې نه خپله ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپله ګټه درکوي. دلته د مالیاتو بحث مطرح دی، دلته د پیسو بحث مطرح دی، او دغه پیسې په غټه کې د خلکو لپاره غټه بدبختي هم راوړلی شي. اساسي مسله دا ده چې دغه بحث دا نه دی مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا هغه د قرارداد په ورکړې یا نه ورکړې. په هغه وخت کې چې 40-50 هیوادونه دلته موجود وو، موږ کولی شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن کولی شو یو هیواد باندې خرڅ کړو، یو هیواد ته وویل چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅوو، تاسو په خام مواد شکل سره درکوو، بس موږ پیسې ترلاسه کړې وي، خلک به هم خوشحاله وو، خلکو ته هم پیسې ورکړې وي، خلک به هم راضي وو، د حکومت ته هم راضي وو، نظام ته هم راضي وو، او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو. مګر دا یو تاریخي فیصله وه، دا یو مهمه فیصله وه چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زموږ دغه 50 کاله افغانستان متکی دی په خارجي مرستو باندې، او دغه خارجیان نور افغانستان ته دا پیسې نه ورکوي. هیڅ سوا تاسو یو مثال نشي راوړلی چې ووایي چې دا د خارجي مرستو باندې جوړ شوی. فکر دا راولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدله کړو په دوامدار اقتصادي منابع باندې. دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور دش ولایتونه دي باید ریل ګاډي پټلۍ ولري، دا سره ونخلول شي. همدغه شان
انرژي مراکز جوړ شي، انرژي مراکز دی ولی جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي، افغانستان نور صنعت پیل کړي. موږ برق نه لرو، برق په وجه باندې موږ ټولې فابریکې سکوت دي، هماغه فابریکې خام موادو ته ضرورت لري، بېرته هماغه فابریکې چې سکوت شي بېرته د پاکستان فابریکو ته کینو. موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله، او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې. دا خپل موږ د جوتی چې موږ په اقتصاد کې کوم بنیادی فکر چې د مادن نه لرو هغه نه ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایطو بحث کیږي، اوس مثلا مخکې ویل چې موږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې، داسې په تیر حکومت کې فیصدي دا وه، په تیر حکومت کې فیصدي دا وه، او بیا ویل چې موږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دي راوستي، دا معنی د تیر حکومت خلک دي همدلته ناست دي. په دې معنی چې دا کوم کار چې په تیرو شلو کلونو کې د مادن په برخه کې ترسره شو، تر ټولو نه غټ خنډ یې نیو جګړه وه چې په دې برخه کې موږ ونه توانېدلو. په هغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه موږ د افغانستان ته راوړو چې هغوی حداقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي. بل اساسي بحث چې تاسو د ډبرو سکرو بحث مطرح کړي او د محیط زیست موضوع په نړۍ کې تاسو وګورئ، صنعتي استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیط زیستي لري. د دې خطرناکو محیط زیستي عواقبو لپاره که چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نه شئ، ممکن تاسو یو ډېر غټ بحران ته لاره برابره کړئ. بیا دغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څه کوئ چې د افغانستان هغه محیط زیستي شرایط تاسو دې ته مده کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولی، د خلکو صحت په تاوان ورسېږي، هلته حتی نسلي او جینټیکل مشکلات را پیدا شي. تاسو په نړۍ کې وګورئ، په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد چې وو، په سودان، په افریقایي هیوادونو کې خودسره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول، محیط زیستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو. د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه، دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج مشکل سره مخ ده، یا د اقلیمي تغیر سره مخ ده، امریکا خپل مشکلات سره مخ ده. په دغه برخه کې هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغوی له دې مشکل سره مخ دي، یعنې ډېر قدبیرانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې، چې تر څو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. بل افغانستان دا 50 کاله 50 کاله چې په خارجي مرستو باندې متکی دی، دا تر قیامت پورې خو نشي متکی پاتې کېدلی. ګر افغانستان خو خپل منابع لري، او دغه منابع باید په مؤثره توګه باندې د خلکو د ګټو نه مستفید شي. او دا ګټه په دې معنی که تاسو مثلا مادن خرڅ کړئ، تاسو کولی شئ په یو ورځ کې لسګونو قراردادونه په میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې امضا کړئ، ځکه افغانستان بې له شکه چې ډېر منابع لري. مګر دغه قراردادونه په کومو شرایطو دي، په کومو اصولو دي، او په دې کې د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان اقتصادي ګټې کوم یو دي، دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهېږي. چون موږ دا خبره بار بار کړې ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده، او دا د افغانستان خلکو یوازې سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. ښاغلی ساتران دا چې مطفی صاحب وایي چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړل شوي دي. ځینې خبرې طالب چارواکو کړي دي، مثلا ښاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو له کان څخه 45% د مس عینک له دوهمې پروژې، 12% د هرات د اوسپنې له قانونو 14% افغانستان ته ورکول کیږي. د دوی په وینا وای کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي، نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی. تاسو څه وایست؟
ما سواسب مون فقط په دې باندې زمال شخصي اند فقط په دې اکتفا نشو کوي چې سهم معلومي او هغه سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل دی حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم تر څنګ چې مونږ ریالیټی هم ورته ویلی شو، دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ وایو چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي، دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه مالی اړخ راغی شو اوس دوی فقط عمومي په دې ساته ویلی شي په موږ شپږ 50% به په دې هم کې سهمدار او آماده سهم تعریف شوی نه دی. دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عامه شراکت ته چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وي او دا کدا مطلق سهم یا شراکت ته چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول شي چې ایکویټي په شکل سره هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهم دي؟ د دې جزئیات هم نه دی وړاندې شوی ځکه کته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې زه خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې په هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډي. دا هم باید واضح شي. یعنی کچېرې فرض وکړو چې شپږ 50% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل شپږ 50% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي؟ د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو. مثلا کومه ځمکه دا خالي په افغانستان تېره قانونو کې دا شتون نه درلود. دا په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کانکیندنه شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کېږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلم نه شو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید چې دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. څه فکر کوئ دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نه شي.
خب لمړی خبر ده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بله شکه افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدنو په اندازه د ډالرو په اندازه معدن او ذخایره امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم ژمنې کړي د استفاده څنګه کوي. د کان دپاره تحقیقات چې کله وسو اوس نو کیندنه ده. د کیندنې دپاره موږ پانګونه ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کومو شرایطو په اساس باید پانګونه وسي. دغه نه اوس چې کان کیندل کېږي دوه مرحله پروسس دی. موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. دریم مرحله مارکیټ دی، دا باید کومو هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسي په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هیوادونو سره که چېرې زموږ تعامل نه وي موږ څنګه کولی شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا هغه استفاده وکړو؟ نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمند هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دغه ارمان لپاره لا تر اوسه پورې باغه شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. زمون توقع دا ده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونه سي. دا ډېر لوی موضوعات دي، ډېر مهم موضوعات دي او دا ډېر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چېرې په هغو باندې غور وسي او یو ځل په نظام شکل بیا دې لپاره زمینه سازي وسي چې دا قراردادونه ورکړ شي. دا به ډېر ښه وي. ممکن دغه شرکتونه چې دوی حاضر شوي دي چې د $5.5 میلیارد په اندازه دوی پانګونه کوي، ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي واوسي په لوړه کچه واوسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې، امنیتي ثبات وي او دوی استفاده واوسي. نور د ټول ارمان دا دی چې دا وطن جوړ شي، مشکلات حل شي. دې ارمان ته موږ کار کوو د ډېر پخوانه. ولې ځکه نه جوړیږي چې موږ
حقیقتونو باندې سترګې پټو کوم څه چې موږ لرو او دغه نه باید څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نو پوهیږو ځکه مختنه زه اول امیدوارم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي خلکو ته د کار زمینه برابره شي د معدنونه په سمه توګه استفاده وسي زه د افغان په توګه سخت خوشحالیږم ورباندې د سوداګرو لپاره هم فرصت برابرېږي سوداګر به هم راځي افغانستان ته نور متخصصین به هم افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشین به بیرته یو ځل په چلیدو راسي ولې اندېښنه مونده دی چې څنګه موږ خپله په داخل کې ډېر جدي ستونزې لرو هغه ستونزې ته باید توجه وسي اساسي ستونزې باید حل سي تر څو پانګونې ته زمینه برابره سي
بله صاحب ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ پسرلی صاحب مطفي صاحب په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړي دي له اقتصادي نظره کوم یو ډېر مهم دي
د افغانستان ټول منابع اقتصادي پلوه ډېر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې لکه مخکې
زما سوال د دغه قانون دی چې طالبانو اعلان کړی دی لکه د لوګر د مس عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو دغه قانون منظور دی
ګوري د غور او د نام داشان د تلا او نام داشان د مسالک د ټولې برخه هغه پروژې چې د قوا پروژې وي او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشول او دا اوس هم چې کومې دا پروژې طرح شوې دي د مغې پلان په اساس باندې طرح شوې او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره منافع لري د غوی سره قراردادونه مالی ورکړي د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کمه ده فرض مونږه په هر برخه کې معلوم شوي ظرفیتونه لرو چې د وسپنې په برخه کې دي مثلا په افغانستان کې مونږه فابریکې لرو چې هغه دي وسپنو د غل لپاره ضرورت خام مواد لپاره ضرورت لري هم دغه شان مونږه دي څلور د کوم قانون چې په افغانستان کې د تیارې برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی دا کډل شي چې په مودرن شکل سره شي زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه د حرب منرال مطرح شي دا به ډیر وخت ارتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبره وکړو خو اصلي مسله دا چې د منابع ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي او په دې کې د هر ولایت په ستاسو باندې کې تاسو به سوي چې دا ول کولای شي چې اوایت د حد منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخص کړي زه تاسو یو مثال د سیمټو در کوم په افغانستان کې په موږ د تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ د تولیدي ظرفیت لرو 2000 تونه نو موږ په عین حالت کې واردات هم بسیم کولای یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچته رقم تولیدي ظرفیت چې دغه مشخصه توګه باندې استخراج کو نو موږ د سیمټو واردات کومول شو په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ د نورو هیوادونو ته هم ورکول شو بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره تر ټولو مهم باس د نړۍ سره اړیکه او د نړۍ سره نړیوال تجارت دی مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي او بیرته دا پروسس د یو قلم په حیث باندې نور هیوادونو ته صادر کړي نو به پیسې ټول یو ګټه وي ترلاسه کړل موږ ته پیسې ترلاسه راوړل موږ صرف په دې کې د ځمکې ساتي کرایه او یا مثلا د غشان هغه د نورو ټکسونه چې پاره کې وزشلې دی هغه ترلاسه کړو نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکو دی هغه په مقابل کې موږ ډیر نه چی ګټه ترلاسه کړو نو زما هدف دا چې د یو صادراتي قلم په هیڅ معنی یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شي د لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخ موږ په باسو کړو چې په دې کې غوډه تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري او ورسره لاغې موږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې موږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته موږ دومره خلکو ته د کار زمينه برابرو موږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ویګاتا د متر لاسکو بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې کتا څو غوري د استخراجي صنعتي سکتور ګټه په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي. یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هیواد چې بنابي ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي، مدرن وسایل راوړي، مدرن شفخانه جوړوي تر څو هغه د صحت برخه کې. دوه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه اډیوکیشن یا هغه تعلیم په دې سره مالکي چالتو دي تحقیق لپاره چې د ساينس ټکنالوژي لپاره زمينه برابره کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي. درې سرمایه‌ګذاري هغه په بنیادونو کې کوي لکه مثلا د ریل ګاډي پټلۍ شول یا مثلا د هوډونه شول یا مثلا د انرژي برخې شو او څلورم سره به گزاري او وي په اجتماعي خدماتو کې کوي د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي. فرضاً که تخار کې خلک د سرو زرو معدن لري باید د تخار خلکو ژوند سطح باید حداقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید لوړ شي، دوی باید دوامدار عاید ولري. یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ تال لرو د هغې خلک په سیمه کې باید دغه اجتماعي خدمات په داسې شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک له هغې کان نه دوامدار توګه باندې ګټه او دغه دوامدار ګټه په خپل داخل د هیواد کې به د غیر لپاره زمينه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډیره شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو مهم بحث دا دی چې اقتصادي ګټو لپاره غو تعریف شوی شرایط ډیر مشخصه دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي. او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوی دي په دې کې ډیر غټ ابهام موجود دی او دا ابهام باید
مشته دوی د قانونو پر ریم وزارت ویان تمبلنه ورکړی و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتون ته څناڅ دوی هم جواب ویلای وای کې البته جواب درلودي. خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داو طلبي کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده. لدی ملي بيږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستې شي. دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې.
مننه توان صاحب. خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل، ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله، موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو. حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطحه کوم کان کیندنه چې کیږي یا کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغې ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی. اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتونه
نو منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پانګونی و کې قانون استخراج کی. حال در چې شل دوه ویش کاله پخوا که په کابل کې یو کورب جوړېدو ګلکار به وستاکار به یا پاکستانی و یا د کوم بل ځای، یعنی دا تغییر راغلی دی.
بالکل دا تغییر تر یو حد راغلی، کامل دا تغییر نه دی راغلی. ما دا وړه سطح باندې کان کیندنه ځکه یاد کړه چې هغه وخت کې تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود او حتی ځینې لویو قراردادونکو دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه، یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخص یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کان کیندنه ټکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاري او نورو مسایلو ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم که موږ وګورو د نور هیوادونو ملي یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلقه توګه یا قطعي توګه دوی خپله استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویا سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شک تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې. اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کیدنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه، کله چې نړیوال شرکتونه راځي، خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا کله یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي، د هغه استخراج لپاره هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي، د هغوی کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبره چې په دې کې د دوی په خبر کې اقل شته، هغه دا چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پانګونه کوي، له افغان پانګوالو سره په شراکت به کوي. ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانی موین ولی ولا زادران، د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقادر مطفی، او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اسانی رادیو خبرونه څلور ساعت دوام کوي.